مالګي مخلوط چې شکرو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه کچیر وګورو مراد تاسو د مالګي محلول ته خپل حرارت ورکو، د حرارت او تودوخه په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې او ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره براس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښ په تل کې رسوب کوي. چې دا ډول طریقې ته مراد تاسو بړاس وای، په دې ډول سره مخلوط تو کې یو لبا سرچشتو بیل سو. یو ښه لار ګران زکون خپل د تقدیر عملیه ده چې یو په سره اون کیلو شي کې کولای سو دا وي څخه یا هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دی یو لبل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې دا جامد مواد لپاره مناسب وي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو. دلوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دی، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او هو دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده چې د نوم څخه لا موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحل ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحل ماده ده او مالګه هم خپله منحل ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي سي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور نورو مواد کې کېدای شي چې شي سي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحل ماده وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی گرانوز دکونکو. هله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه چې درېیم څپرکی درېیم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودېشمې صفې پورې دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربن ویني چې د کاربن عنصر د لومړی د کاربن عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربن سمبول شودل شوی دی. او په همدې ځای کې تاسو ګوري ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دواده. رازو ګران زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ تور سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربن سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونیکي کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په ورستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخري مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې خپل چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اوه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خوشپش الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارگون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اوه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات یو مرادا سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلی یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې یې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپل سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د کاربون د اټومونو چې خپل د حلقه په بڼه وصل وي، عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپل د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، کچیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویل د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، کچیر موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي، یا هم حلقه ته ورته بنا یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته، یا هم سایکلو الکانونه هم شته، چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې خپل د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري، خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده. د کاربونونو شمېر پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده. په همدې اساس کولای شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو. چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدرو کاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دویو برخو باندې ویشلی شو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدرو کاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي، حال دا چې مشبو هایدرو کاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدرو کاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدرو کاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولای سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو، لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګورئ، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ENE کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د YNE کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دي، ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او په نوم ایښودنه کښې د ANE پر ځای مو ENE کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی الکینونه پېژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدرو کاربونونو په نوم سره هم یادولی سو، چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي، چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنې تیل جوړونکي کې یعنی د تیل جوړونکو په معنا سره ده چې خپل د الکینونو عمومي فرمول د CnH2n چې په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې n ته قیمتونه ورکو یعنی د n ته قیمت ورکول سره موږ تاسو ته د کاربن د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2n پر اساس به موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپل دوه اټومه کاربن لري او په همدې ترتیب کچیرې موږ تاسو په دې فرمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ تاسو ته څلور په لاس راکړي. کچیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فرموله موږ تاسو وینو د ان پر ځای باندې کچیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فرمول کښې ان قیمت دوه دې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فرمول کې لرو دوه هم په همدې ترتیب فرمول کې لرو صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربن ضریب په دوه کې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کې مساوي کېږي په څلور سره نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فرمول پر اساس چې د کاربنونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه بګونی ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربنونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربنونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي نو په همدې اساس دا کاربن و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي نو په همدې اساس موږ او تاسو کولای سو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړه وینو چې شماره ګذاري وسوه اور زنځیر انتخاب سو نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربن نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربن باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربن باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربن باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربن د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلیږي تر څلورو پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیر یې دوه د دوه څخه کمیدای نشي او په همدې ترتیب دوی چې دی د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اولس پورې عناصر چې دی هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنی د اولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې د هغه د جوش ټکی د کاربن د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې کچیر زیات سي په همغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي یعنی کچیر د دې د کاربونونو د کاربن د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي او کچیر د کاربن د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کوم کوم ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دی هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راځي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو څوکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند وایست. زه دیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو څوکونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. کرونوس د کون کوزموش او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده مایا چې تاسو د کتاب دی 1540 مې صفه څخه پیل تر 1550 مې صفه پورې به دوام ولري. ګرانوز د کوونکو موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې د ماده حالتونه و جامد مایع غاز حالتونه. جامد حالت مو ویل چې د دوی د ذرات تلمین هغه فاصله چې کم و د ذرات یو بل ته ډیر نږدې او تراکم کې دل و او همدې ترتیب حجم او کتلې د لودونکې و ټاکلې او شکل او حجم د لودونکې و. نن ورځ راځو ګرانوز کوونکو موږ تاسو مایعات پیژنو په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کیږي. مایع چې د خپل د ماده هغه حالت ویل کیږي چې شکل یې غیر مایع وي او حجم یې مایع وي. یعنی دا چې دوی ټاکلې شکل نه لري خو ټاکلې حجم لري او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلې شکل نه لري خو ټاکلې حجم لري. نو د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د غازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې د مایات عمومي خواص هم موږ تاسو وایي ګرانو زده کوونکو چې مایات خپل ټاکلې حجم ټاکلې شکل نه لري. د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیف دي کمزورې دي نسبت و چاته نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ تاسو ویل چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایات ګران زده کوونکو د هغوی چې د دوی د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د ګازاتو ته چټک دی، ژر کولی شي چې خپاره شي یو ښه او بلې خوا ته، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دي زیات دي، او د دوی د جاز قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د ګازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډیر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د ګازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتی نسبت ګازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی کچیر موږ او تاسو یو ښه مثال ورکو، کچیر یو مایع په نظر کې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې کیږي په کافي اندازه سره رسول کیږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کیږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د ګازاتو د تراکم په نسبت ډیره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د ګازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د ګازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کیږي. نو مایات چې دي سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دي نسبت ګازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د ګازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولی شي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، د مایاتو او د ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي، چې هغه هم خپله براس دی، او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایاتو څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامداتو او د ګازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري، او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونو چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی ګازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هره شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي، خو ځینې یې بېرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کښې سلو، په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چېرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په ګاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویله، چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو، یوه بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یوه مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکي یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي د شیدلو په نوم سره یادیږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده په کې چش راځي په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته د مایع په چش راځي په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د شیدو درجه بلل کیږي. کچیر د یوې مایع د شیدو په بهر کې داغه د شیدو ټکی مراته سوی کچیر ثابت شي په دې وخت کې د اوبو د شیدو درجه چې د اتموسفیر فشار کې 100 درجه د سانتی ګریډ یا د سیلسیوس سره برابرېږي، خو په لوړو ځایونو کې شي کېدای شي چې بیا فشار 450 ملی متر د سیماب اوسي. یعنی کچیر په اوبو کې وګورو په اوبو کې 95 درجه په سانتی ګریډ کې اوبه چش کیږي په دومره درجه د فشار د 450 ملی متر د سیماب په شیدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشیدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشیدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطح بړاس راچاپیروي او د مایع د سطح فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هغه کچه په سرپټو لوښي کې د مایع پر سطح باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشیدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشیدل چې ته په سر لوښي کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشیدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل دا موږ او تاسو بړاس وویل. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او یو او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیله شي یا هم بدل شي. نو برعکس که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیست شي بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چش کیږي رامنځته کیږي چې دا خپله موږ او تاسو کچیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي. دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې د په یو مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګرانو زده کوونکو هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرستلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي چې دا خپله یوه جامده مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیله شي، یعنی په مایع باندې بدله سو او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کیدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتیږي تر څو چې ټوله جامده ماده په مایع باندې بدله نشي. نو له ویلې کیدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشیدو تر درجې پورې لوړیږي او د تودوخې دغه درجه بیا تر بړاس کیدلو پورې بشپړه او ثابته پاتیږي چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي او په عین وخت کښې بیرته د یوې مادې د ویلې کیدلو او د ایشیدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کیدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چې سي پاینه وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي چې مایع په جامد او جامد بیت په مایع باندې تبدیلیږي. خو کچیر له یو مایع څخه بیت تودوخه واخستل شي د دې پروسې لوري شي خواته دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني او بیرته په دې حالت کې دوی چې شکیږي کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیت تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتنی معادلې سره سم یعنی په دې ځای کې کچیر موږ تاسو وګورو د دې سره برابر دوی بیت چې شکیږي کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیت ویلې کیږي لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی تودوخه ورکول شو په مایع حالت او بیا وروسته دوی په چش باندې په ګاز باندې تبدیل شو. ورو ورو بیت دوی کولای سي چې په مایع او بیت په جامد باندې چش سي تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلېدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو. مانانه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي.